آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن چهارشنبه ده د 1989 کال د سرطان د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2009 کال د جولای د میاشتې اوولسمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
پاکستان د لشکر طیبه مشر ونیو طالبانو میدان وردګ کې 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي امریکا د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ته 98 میلیونه ډالر ورکړي
کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د داعش د بیرته فعالیدو د مخنیوي لپاره شریک مبارزه په کار ده
حکومت طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمینه برابره نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي
د شفافیت د څار اداره وایي چې د ښه حکومتداري لپاره شفافیت ډیر مهم دی
حکومتداری باز بر مشروعیت دولت ها بسیار مهم است
او امریکایی چارواکی وایی دوی دیره حتی کرده چی در ایران سره در رمینسته سیویش خیلی پا هوارولو خبرو تا زمینه برابر کرده دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تستوایی
د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره 98 میلیونه ډالر ورکوي په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو لنډ ویډیوي پیغام کې د مرستو د اعلانولو برسیره له ټولو نوماندان څخه وغوښتي چې د ټاکنو په جریان کې قوانین مراعات کړي د امریکا سفیر د ټاکنو له کمیسیون او نورو مربوطه ادارو څخه وغوښتي چې د ټاکنو پر بهیر د خلکو د اعتماد د نه زیانمنېدو لپاره خپلې چارې په معیاري او قانون ډول سرته ورسوي جان باس وویل
خواه یو چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره بالاخره بودیجه منظوره شوه امریکا به په دې حالو ځلو کې تر 98 میلیونو ډالرو پورې مرستې وکړي موږ به همدارنګه د خپلواکو ناظرونو سره مرستې وکړو خو یوازې بودیجه مهمه نه ده نور ډیر مهم کارونه هم شته چې د انتخاباتو نه وړاندې باید وشي موږ همدارنګه د ټولو کاندیدانو نه هغوی چې په حکومت کې دي او یا د حکومت نه بهر دي هیله لرو چې د انتخاباتي مبارزو لپاره د حکومتي امکاناتونه کار وانخلي
همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ار کې ویلي چې د ټاکنو په ترسرګي دوه کې هیڅ شک او شوبه نشته ولسمشر غنی ویلي چې حکومت هم د ټاکنو او هم د سولې لپاره کار کوي
انتخابات حتمی شدنی ضروری است واجب ملي ماست بر بار اول زیادترین قسمت سهم بودجوی دولت افغانستان میگیره یا از خاطر عزیز که باید اراده ملی موجود باشه که هیچ نوع مانع خاصتا موانع مادی موجب تعلل در انتخابات نمیشه یک نظام مردمی معیار اساسیش انتخابات است
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د روان کال د سپتمبر په 28مه نیټه کیږي
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست په شمولیت د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي په دغه بیان کې د حمدالله محب له قوله راغلي چې حکومت ټولې هغه لارې چارې کاروي چې د ملکي وګړو ژوند خوندي شي حکومت ټینګار کوي چې وسلوال طالبان له عامو خلکو او ځایونو نه د سپر په توګه کار اخلي او په دوامداره شکل ملکی اهداف په نښه کوي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مشر عزیز احمد تسل امریکا غږ ته ویلي دغه کمیټه باید د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف په پوره قوت او صلاحیت کار وکړي څو د ړندو بمباریو مخه ونیول شي هغه ویل طالبان هم باید د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان قواو له عملیاتو وروسته طالبانو ورته په یاد ولایت کې د ټولو روغتیایي مرکزونو د تړلو خبرداری ورکړه ده د دغه کمیټې مشر مانسون نن په یو اعلامیې کې ویلي چې د سویډن کمیټه د خلکو پر مخ د ټولو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو غوښتنه کوي. میرمن مانسون د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټه اوه اویا روغتیایي مرکزونه لري چې د یادې کمیټې د مسؤلینو په وینا دوه څلوېښت په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د ګواښ له عمله بند شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په میدان وردګو کې د سویډن کمیټې د کلینیکونو په ورځنیو کارونو کې کومه ستونزه نشته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان 2019 میلادي کال له پیل نه تر دا مهاله 906 نوي افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې د یادو افغان پناه غوښتونکو له ډلې 440 تنه افغانستان ته په داوطلبانه او 502 نور له دغه سازمان سره له همغږۍ پرته له اروپا استل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي چې 1508 تنه په زور استل شوي او یو سلو نه اتیا نور بیا په داوطلبانه توګه راستانه شوي دي. د کډوال نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په ترڅ کې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
خبرونه ته دوام ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو زمینه برابروي. امریکا ته د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان حکومت کوښښ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ونډه روښانه کړي. قریشی وویل
د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت په دور کې د ژورنالیستانو د فعالیت وضعیت خراب شوی دی او وړم کال په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب په لسګونو ژورنالیستان ونیول شو. کله چې د استانبول د محکمې قاضي د بېسرحده ډاکترانو د محلي استازي د برزیمه کېدو پریکړه اعلانوله دوستانو او طرفداران
د تخنیکي ستونزو له کبله د قریشي غږ به لږ څه وروسته خپور کړو. چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم به د جولای میاشتې په 22مه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. مبصرین وایي چې د افغانستان جګړه به د پاکستانی او امریکایي چارواکو د خبرو یو اصلي اجنډا وي. قریشي تمه لري چې د عمران خان د سفر په ترڅ کې د امریکا او پاکستان اړیکې ترمیم شي.
د پاکستان د پنجاب د ایالتي وزیر وایان وایي چې چارواکو د چهارشنبې په ورځ د لشکر طیبه ډلې مشر حافظ سعید توقیف کړی دی. سعید په 2008 کال کې په ممبئی کې د تاج محل په هوټل د برید اصلي ته رابلل کیږي. دا اقدام واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر څو ورځې مخکې کیږي. لشکر طیبه د امریکا لخوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې ده. د ممبئی د بریدونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د حافظ سعید د محکومیت په اړه د هر ډول معلوماتو لپاره $10 million انعام ښی و.
د ترکیې یوې جنایي محکمې د بې سرحده ژورنالستانو د مؤسسې استازی ایرویل اوندر اوغلو چې پولیسو په 2016 میلادي کال کې د کوردي اغیانو لپاره د تبلیغاتي موادو د تیارولو په تور له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای نیولی و نن د چهارشنبې په ورځ بریو زما اعلان کړ. له استانبول نه د اف پی د خبري اژانس د رپورټ غټکی له سید سلیمان شاه نه اوري.
د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت په دور کې د ژورنالیستانو د فعالیت وضعیت خراب شوی دی او وړم کال په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب په لسګونو ژورنالیستان ونیول شو. کله چې د استانبول د محکمې قاضي د بېسرحده ډاکترانو د محلي استازي د برزیمه کېدو پریکړه اعلانوله دوستانو او طرفدارانو یې له خوشحالۍ نه چکچکې وکړې. قاضي د دوی سره یو ځای د سیاسي فعالې شبنم قرور د آزادول حکم هم صادر کړ. د دوی محاکمه په غیاب کې د 2018 میلادي کال په نومبر کې بل شوې وه. د پی کی کی وسلوال ډله د 1940 میلادي کال راهیسې د ترکیې دولت په ضد جنګیږي. د بېسرحده ډاکترانو رئیس کریسټاف لیلیور په ټویټر کې ولیکل چې د دغو کسانو برهوزیمه کېدل د مطبوعاتو د ازادۍ او انصاف لپاره یو غټ بری دی. د بېسرحده ډاکترانو د فهرست له مخې ترکیه د 130 هیوادونو په جمله کې 150 هیواد دی چې مطبوعات پکې له ازادۍ نه بې برخې دي. سید سلیمان شاه د امریکا واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سودان پوځي حکومت او دیموکراسي پلاو مبارزینو د چهارشنبه په ورځ د واک د شریکولو تړون لاسلیک کړ. له دغه پرمختګ سره په سودان کې ظاهرا سیاسي بنبست پای ته رسیدلې ده. دواړو خواوو د دوو سندونو پر لاسلیک کولو موافقه کړې چې نن یې د سیاسي توافق متن لاسلیک کړ او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د اساسي قانون توافق هم لاسلیک کړی شي. د ولسمشر عمر البشیر د حکومت له نسکورېدو وروسته پوځیانو حکومتي چارې پر مخ بیولې، خو ولسونو د ملکي حکومت د راتلو لپاره د اعتراضونو په جوړولو مبارزه کوله.
د افغانستان په جمهوریت ریاست کې یو معتبر سرچینې امریکا غک ته ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر ل خپل دند څخه لری شوې ده. سیما سمر ل شاوخوا 13 کلونو را پدې خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر. سیما سمر په خپل د خبر پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خوست براسو د رپورت چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځنګړو ځواکونو تر عملیاتو وروسته طالبانو په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو غواښ کړی. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن د کمیټې اوه اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د مسؤلینو په وینا د څلوېشتې په تیرو درو ورځو کې د طالبانو د غواښ له امله بند کړي دي. دا خبر نور تفصیل وحید فیضی تاسو ته درکوي.
افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو اقدام طالبان وروسته له حقی کړی چې د طالبان تر واک لاندې په تنګی سیدان سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څلور کسه کارکونکي وژل شي. د سویډن کمیټه وایي چې په درې ورځو کې 240 مرکزونه تړل شوي چې لک تر لګه هر ورځ د 15200 کسانو درملنه کوله. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم د دغه مرکزونو د بیرته خلاصون غوښتنه کړې ده او د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
طالبانو د تنګی سایدان په کلینیک باندې د امنیتي قواو د حملې په غبرګون کې دوی د کلینیکونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دې په خاطر باندې چې دولت یا نورو نهادونو باندې فشار راوړي تر څو د کلینیکونو باندې د حملو څخه مخنیوي وکړي. دا هغه معلومات دي چې موږ سره ټولنې خلکو او صحي کارمندانو شریک کړي دي. البته په هر صورت دا یو ښکارا تناقض یا د بشري نړیوالو قوانینو ماتول دي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشه په پوزي عملیاتو کې د ملکی زیانونو د ارزون لپاره کمیټه جوړه شوې ده. د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست نغوختي هغه لار چاره وکړي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي. د امنیت شورا وایي وسلوال طالبان له عام خلکو او زاینو د ډال پټوګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پنخ کوي. د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان کبیر حقمال په دې حق لوي.
د امنیتي سکتور د مشرتابه ناستې چې مشري د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب کوله پریکړه وکړه چې د پوزي عملیاتو د اغیزو د کتو او د ملکی زیانونو د ارزونې لپاره د یو غاډه کمیټه جوړه شي. د ملي امنیت سلاکار وویل حکومت ټول هغه لارې چارې کاروي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي، خو متاسفانه د دولت وسلوال مخالفان لا مو خلکو او زاینو د سپر په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پر نخه کوي.
په میدان وردګ کې د دغه کلینیکونو د تړل کېدو په حق له طالبان تازه ویلي چې د دغه کلینیکونو یا د فعالیت په حق له کوم مشکل نشته، خو د سول روان مذاکراتو سره سره په افغانستان کې جګړې هم زیات شوې چې په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې په تیرو شپږ ورځو کې په افغانستان کې 200 ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماشومانی پښتو خبرونه اوري. افغان دولت وایي چې د داعش ډله تر پخوا کمزورې شوی او افغان ځواکونو د دغه ډلې ځالې پنشه کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه ډله د دې توان نه لري چې لوی بریدونه دې ترسره کړي. افغان دولت دا خبره په داسې مهال کې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته په خپل یو رپورت کې ویلي چې د داعش ډلې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې او غواړي لوی بریدونه وکړي. د بل خو داسې رپورټونه هم ورکړل سوي چې د داعش ډله د کونړ د جنگلونو لرګي پاکستان ته قاچاقوي او له دې لارې پیسې پیدا کوي. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته په یو تازه راپور کې وایي چې داعش ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې. د دې راپور له مخې داعش هڅه کوي چې لوی بریدونه وکړي او د مثال په ډول یې په 13 اپریل کې د مخابراتو پر وزارت برید یاد کړی، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې داعش تر پخوا کمزوري سوی.
داعش تاسو وګورئ ورځ په ورځ مخ په ضعیفېدو روان دی، نه یوازې داعش بلکې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او دوی په ناوړو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. تاسو ګوري چې هر ورځ زموږ عملیات شدت اخلي او اوس موږ د دوی زالو باندې عملیات ترسره کړی دي.
داس راپورونه هم ستا چې داعش د کونړ ځنګلونه په خپلو عایداتي سرچینو بدل کړي او هر کال د زرګونو ونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي. ارګ وایي چې دوی دغه قاچاقو د مخنیوي لپاره هڅې کړي.
دشمن حضور داره، اونا هم آسیب بزرگ را بر منابع ملی ما میرسانند. بخش یا شمار از دشمنایی که در روسا هستند برای تاراج و برای دزدی جنگلات ما آستین بلند کردند. با تاسف ما کوشش میکنیم که جلوشان را بگیریم و این منابعشان از بین ببریم.
خو نظامی شنون که وایی داعش ډله په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې خپلې ریښې وغځوي. د دوی په باور دغې ډلې آن د ښارونو تر پوهنتونونو ځان رسولی.
حکومت، طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمینه برابره نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي او یا ځینې محلات یا ځینې سیمې په خپل تصرف کې راوړي. دا اوس وګوره په کونړ ولایت کې داعش یو پرابلم دی، یو چالش دی، هلته جنګونه کوي. نو معنا دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې ځای ونیسي، مګر باید د دوی لپاره زمینه برابره نه شي. مخکې د مخکې نه چې دوی فعالیت خپل پراخي باید مخې ونیول شي.
پخوانی نظامیان وایي چې نړیوال ځواکونه چې په سر کې امریکایان دي باید له افغان دولت سره د داعش په لمه وړلو کې همکاري وکړي، کنه دغه ډله به د شرقي ولایتونو تر څنګ د افغانستان نورو سیمو ته هم ورسیږي.
موږ باید دوی ته تدابیر ونیسو. تدابیر دا دی چې موږ قوتونه خپل منسجم کړو، خصوصا بې پیلوټه تیاری، خصوصا د شپې عملیات، خصوصا هغه کماندوان چې د شپې عملیات کوي په دو کې باید سنجیده او د ښې پالیسي سره د ښه پلان سره د شپې عملیات په دې زیات کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال په دلوه کې د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې د شینوار ولسوالۍ چې پخوا د داعش له نفوذ ډکې وې له دغې ډلې څخه پاک اعلان کړې او د داعش د له منځه وړلو په لار کې د شینوارو قربانۍ وستایلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم څو نړیوال رپورټونه. امریکایي چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کړې چې د ایران سره د رامنځته سوي شخړې په هوارولو خبرو ته زمینه برابره کړي. جمهور رئیس ټرمپ د سې شنبې په ورځ وویل چې د دوی هدف د ایران د رژیم بدلون نه، بلکې غواړي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. ایران وایي د امریکایي چارواکو سره خبرو ته تیار دی که چیرې امریکا بیرته د ایران سره د 2015 کال اټومي هغه معامله رعایت کړي چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال ورڅخه ووت. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
د ایران په وړاندې کلک اقتصادي بندیزونه د امریکا او اروپایي ملګري دې ته اړ کړل چې د ایران سره معاملې کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سې شنبې په ورځ وویل چې د اتومي معاملې په اړه د ایران خبرو اترو ته د چمتو کولو په هدف لګول شوي بندیزونه اغیزمن وو.
از جون تر میاشتې پورې موږ نړۍ ته د ایران د خامو نفتو په صادراتو کې نوي تر 95% کموالی راوستی دی. تاسو یې لیدلی شئ، د ایران رژیم له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی او نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي.
ایران د بندیزونو په ځواب کې د 2015 کال د موافقې څخه د سرغړونو اعلان وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي که اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وځنډوي.
حالا که شروع کردیم
مونږ د هغه موافقې عملي کول کموو او دا بهیر به یقینا دوام پیدا کړي. تاسو یو ژمنه هم پوره نکړه، مونږ ول خپل ژمنه رعایت کړو.
ایرانی مشران وایي هغوی د واشنگتن سره خبرو اترو ته تیار دي که چیرې امریکا د 2015 کال د معاملې په اساس بندیزونه لرې کړي. امریکا د سه شنبه په ورځ ویل چې ایران تل د دوی د خبرو اترو د وړاندیز په ځواب کې پارونکي اعمال کړي دي.
Our messaging has been that
زموږ پیغام دا دی چې موږ د ایرانیانو سره خبرې کوو. ولسمشر ټرمپ او مایک پامپیو په وار وار ویلي دي چې هغوی په قید او شرط خبرې اترې کوي او ایرانیان باید وښيي چې تیار دي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې داسې معامله غواړي چې د ایران د اتمي وسلو د جوړولو او په سیمه کې د مداخلې مخه ونیسي.
مونږ غواړو د هغوی سره مرسته وکړو، مونږ غواړو مهرباني ورسره وکړو او ورسره ګډ کار وکړو. مونږ به د خپل وس په مطابق هر څه ورسره وکړو، خو هغوی اټومي وسلې نشي ترلاسه کولی. مونږ په ایران کې د رژیم د بدلون په لټه کې نه یو، ځکه ځینې خلک داسې فکر کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ لخوا نومول شوی کس مارک اسپر هم ویلي چې امریکا د ایران سره د جګړې په لټه کې نه دی او غواړي دا مسله د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا په ولسی جرګه کې څلورو جمهور غشتونکو هم له دیموکراتانو سره یو ځای د سه شنبې په ورځ هغه پریکړه لیک منظور کړ چې د جمهور رئیس ټرمپ د نژادي تبعیض څرګندونې محکوم کړلې. جمهور رئیس د هغو څلورو دیموکراتو میرمنو په اړه څرګندونې کړې وې چې د اقلیت استازیتوب کوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا په ولسي جرګه کې دغه پریکړه لیک په 240 موافقو او 100 یا مخالفو رایو منظور شو. پریکړه لیک د ټرمپ له تبعیض نه ډکې تبصرې په قوي الفاظو محکوموي. دغو تبصرو تبعیض مشروع کړی، ویره او کرکه د امریکا د ګڼو رنګونو د خلکو خلاف زیاته کړې ده.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting.
داسې معنی دا تبصرې د منلو وړ نه دي. د کرکې وړ او د تبعیض نه ډکې دي. دا د شرم خبره ده چې دا اورو. هغه له داسې کرکجنو الفاظو نه دفاع ته ادامه ورکوي. هغه الفاظ چې ټولو واورېدل چې نه یوازې زموږ د غړو په برخه کې تکرار کړل، بلکې د نورو بې شمېرو خلکو په برخه کې هم تکرار کړل.
له دغه راز ټویټونو نه وروسته پر ولسمشر ټرمپ انتقادونه زیات شوي دي، خو هغه له خپلو خبرو نه په شا شوی نه دی. له ولسمشر نه د سه شنبې په ورځ پوښتنه وشوه چې هغه استازي چیرته ولاړ شي.
دا په هغوی پورې اړه لري. هر کله چې وغواړي هغوی دلته پاتې کېدلی شي، خو په کار ده چې زموږ له هېواد سره مینه ولري. هغوی باید زموږ له هېواد نه کرکه ونه لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتقادونو دا توپان په دې پیل کړی و چې د کانګرس څلورو دیموکراتو استازو ته یې وویل خپلو هېوادونو ته بیرته ولاړ شئ. دغه څلور واړه دیموکرات استازي د امریکا تابعیت لري او درې تنه یې په امریکا کې زیږېدلي دي. ایویاز الهان عمر د سومالیه ده، خو په امریکا کې قانوني تابعیت لري.
تاسو دې ته وګورئ چې هغوی څه وایي. زموږ د هېواد او اسرائیل او نور پر خلاف ډېرې ناوړه او وحشتناکې ویناګانې کوي،
مګر د دیموکراتو مشرانو لخوا نه د ولسمشر ټرمپ پر دې تبصرو ډېر پراخ انتقادونه وشول.
زه فکر کوم هغه څه چې ټرمپ وویل له تحقیر او توهین نه ډک ول. دا ډېر ناوړه کار دی چې امریکا سره وویشل شي. دا کار پخوا یو جمهور رئیس هم نه دی کړی.
په هغو دیموکراتو مشرانو کې چې ځانونه یې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړي دي، تر ټولو مخکښ کاندید جو بایدن داسې وویل:
د امریکا په تاریخ کې داسې جمهور رئیس نه تیر شوی چې په دومره څرګند ډول نژادي تبعیض ولري.
یو شمېر جمهور غوښتونکو لکه سناتور میت رامنی پر ولسمشر ټرمپ تور ولګاوه چې هڅه کوي دا هېواد تقسیم کړي. خو د سنا مشر جمهوري غوښتونکي میچ مکانل وویل
ولسمشر تبعیض پالونکی نه دی، نژادي تعصب نه لري، خو زه فکر کوم چې دا لهجه په عمومي ډول زموږ د هېواد لپاره ښه نه ده.
مبصرین وایي هغه څه چې د ولسمشر ټرمپ او دیموکراتو مشرانو ترمنځ اوس روان دي، ښایي هغه به د جمهوري ریاست د راتلونکي انتخاباتي کال یوه احتمالي پیشبیني وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا د دفاع وزارت په کوربتوب د سلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډ کې په نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته د درناوي ژغ پورته کړ، او دې غونډې ته هغه کسان هم رابلل سوي و چې په کلیساګانو کې، جوماتونو او د یهودانو په عبادت ځایونو کې د بریدونو څخه ژوندي راوتلي وه. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین رپورټ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک وایي د دې مذهبي ازادۍ غونډې موخه ده چې د مختلفو عقایدو خلک د مذهبي ځورونې او پر عبادت ځایونو کې د وژونکو بریدونو د مخنیوي لپاره سره یو ځای شي.
ټول خلک د نړۍ په هر ګوټ کې باید دې اجازه ولري چې خپل مذهب په ښکاره توګه په خپل کور، عبادت ځایونو کې، په عامه څلورلارو کې او په هر هغه څه چې دوی پرې عقیده لري تعقیب کړي.
په دې غونډه کې پر مذهبي ځایونو باندې د بریدونو څخه ژوندي پاتې شوي ګډونوالو زړه بوږنوونکي کیسې وکړې. نادیا مراد هغه یزیدي نجلۍ ده چې په عراق کې د اسلامي دولت لخوا نیول شوې وه.
تاریخ او څېړنه موږ ته وخت په وخت دا بیان کړی چې د نسلونو وژنه یوه روانه پروسه ده. نږدې 3,500 یزیدیان لا هم په کردستان کې په کمپونو کې بندي. له 3,000 نه زیاتې یزیدۍ ښځې او ماشومان ورک دي. په 2014 کال کې نړیواله ټولنه د یزیدیانو تر شا ودرېده، خو نن یو ځل بیا له پامه لوېدلې ده.
په سریلانکا کې د عیسویانو پر عبادت ځای یا کلیسا کې د سه کال د برید د ژغورل شویو څخه یوه هم یامنی رویدران ده.
برید زموږ په ټولنې، په ځانګړي ډول د عیسویانو پر ټولنې اغیزه کړې. موږ یې په ویره کې اچولي یو او موږ یې د رواني ناروغانو په څیر کړي.
فرید احمد د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې پر جمعه د برید څخه ژوندی راوتلی، خو د هغه میرمن د خپل میړه د ژغورنې لپاره په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فرید احمد وایي،
قرآن ما ته راښوولی ده چې که چیرې څوک ستاسو سره بد وکړي نو په ځواب کې ورسره بیرته ښه وکړئ.
ادفع باللتی هی احسن.
که تاسو سره بدکار کوي برعکس ورسره وکړئ. بریدګر له ما سره نفرت وکړ خو ما هغه ته مینه ورکړه.
ژغورل شوي کسان وایي چې دغه پیښې د بېلابېلو عقایدو خلکو سره مرسته کړې چې د تعصب او کرکې پر وړاندې سره یو ځای شي.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکلو لپاره څنګه 29 میلیون ډالر ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هر کې ویلي چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې هیڅ شک او شبه نشته. ولسمشر غنی ویلي چې حکومت هم د ټاکنو او هم د سولې لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان قواو له عملیاتو وروسته طالبانو ورته په یاد ولایت کې د ټولو روغتیایي مرکزونو د تړلو خبرداری ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله 969 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو زمينه برابروي. امریکا ته د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان حکومت کوښښ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ونډه روښانه کړي. د پاکستان د پنجاب د ایالتي وزیر وایاند وایي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ د لشکر طیبه ډلې مشر حافظ سعید توقیف کړی دی. سعید په 2008 کال کې په ممبئی کې د تاج محل پر هوټل د برید اصلي ترا بلل کیږي. د ترکیه یوې جنایي محکمې د بې سرحده ژورنالستانو د موسسې استازی چې په پولیسو په 2016 میلادي کال کې د کوردي یاغیانو لپاره د تبلیغاتي موادو د تیارولو په تور له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای نیولی و، نن چهارشنبه برات الزمه اعلان کړ. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونو پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونې دوام لري.